درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي او د اوسنۍ راډیو د خبری مجلې وخت دی. زه اسمت څاروان یم، د خبری مجلې د شفیق عیار په تخنیک همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دو کاندیدانو جو بایدن او ډونالد ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېره شپه د مناظرې پر مهال پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبه وي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوی دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سره تر پایه یو بل باندې کلکینی وکړې او په پیل کې دوی روغ بړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دوحې په درېمه غونډه کې د افغان ښځو مدني ټولنې د غړو په ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینټ په نیویارک ټایمز کې په یوه مقاله کې چې نن خبره شوه لیکلی دی چې د افغان ښځو جنو او مدني ټولنې د غړو اغیزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یک شنبه په ورځ پیل شي چې شاوخوا ډیر شو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبانو هم ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاوري دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکاوه. ټاکل شوې ده چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو بهیر روان دی او ټاکل شوی دی چې د ماښام شپږ بجې د رای ورکولو مرکزونه وتړل شي. په دې ټاکنو کې تر 1.5 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. خو داسې اټکل کیږي چې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وي او شاوخوا 50% کسان چې د رای ورکولو حق لري په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 170 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر ستبنن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت روسه دا نه در روښانه کړي چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د پولند صدر اعظم وای د ډاډه دی چې له اوکراین سره بعد ناتو د راتلونکي سرمشریزي مخکې دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شي. ټاکل شوی دی چې د ناتو د مشرانو غونډه د جولای په 9 په واشنگټن کې جوړ شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک نن خبريالانو ته وویل چې د اوکراین له ولسمشر سره به په وارسا کې د دې تړون په اړه خبري وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوی آذربایجان واکمن ګوند تیرونی وویل چې د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ. او ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې ته او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړې وه. د لوبي د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو ویست انډیز په کوربه تو پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتو یو ور بیا وویل چې د دوحې کانفرنس بین الافغاني خبري نه دی. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار یې سوړ دی.
چې دې ډېر شکار دی خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی. دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کروندګر ولې د سبزیجاتو د حاصل کمیدو شکایت کوي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله وستا کاله تخمونه بدل دی که رایی سل زرانه کهی.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
ترستګانې په شتیو د ډیرې شدیدې تبینې ولې او ما یو چا چې واکسین نه وکړي په شغله ډیر په عذاب و.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د انتخاباتو حال هم درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمه ناسته د بین الافغاني دیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړی شي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وایي چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوحې درېمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز پره کړی، په دې ناسته کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. خغلی بینټ د جمعې پورس په خپل اکسپانه لیکلی په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوحې په غونډه او تری وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوحې درې مناسبت روانې جون میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استازو په برخه اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقوقو له فعالانو سره به د کاته وشي. نوموړي وویل
moving forward with da gunda pa afghanistan ke da hakim o charwako da rasmi pejandalo aw da dui hakimiyat ta da mashruiyat warkawlo la para na da lakin sanga che rozmari de karlo aw noro pa der sargand aw wazahat war kade da khazo da bashari aqono dali da afghanistan la para da tolo hiwaduno da astazo sarba li da kata wakri da bainul afghani khabari atari na di intra afghan
dialogue. ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دوحې لغونډې یو ورځ وروسته به دغه سازمان مرستیال او د غراس په افغانستان کې د یو نامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یو جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشرې روزا وطنبایوا په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونه شي چې د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. هغه د بار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په درې مناسبت کې د افغان میرمنو نه ګډون شرمونکي او لزیانډه کا پریکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
week. د ملګرو ملتونو د پریکړه چې د دوحې درېمه غونډه د راتلونکو اونۍ په پیل کې د ښځو او بشري حقوقو له موضوع پرته تر سره کیږي او افغان میرمنو ته د ګډون کوونکو په توګه بلنه نه ده ورکړې شرمونکې او ډېره لزیانه ټکه پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او دغه راست نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
The Afghans and Afghan civil society have in the United nations.
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نور نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی. تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یو ویډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوحې په درې مناسبت کې د افغان خزو د غډون په اړه د خنو ته جواب وایي. د خزو اصول او امنیت کاری ډلوي د افغان خزو او جنو حقوقو د مذاکري وړ نه دي. د خزو اصول او امنیت غیر دولتي کاری ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې درې مناسبت د رواني جون میاشتې په دیرشمه جوړ شي. دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خود طالبانو په ګډون لومړی ناسته چې د 15 وادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکینیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه دغه وزارت په کالني راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنې حکومت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوي دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري په ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د خپرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کیږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له ښوونځي او دندې څخه بې برخې شي، وځورول شي، ووهل شي او یا له هغه نه بدتره.
خو برعکس، امریکا د بهرنیو چارو وزارت، بشري حقوقو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اړه ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اوروزګان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځای کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعهګان څنډې ته کړي څو د هیواد پرېښودو ته اړ شي. د دغه راپور د موندنو پر بنسټ طالبانو په ټول هیواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفري فقیه پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یوه مرکزي ولایت کې یوه شیعه مدني او فرهنګي فعاله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي:
وقتی که تا اول طالبان آمدن در کل وقتی ما را
کله چې طالبان راغلی په ټوله کې چې موږ چلند وینو د جعفری مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقه پر بنسټ یې کوي او دا ډیر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په خپله سیمه کې د شش ستونزو په اړه وایي:
تل په هزاره ظلم شوی، ځمکې غصب شوي، کډو ته اړ کړل شوي. د دایکندي ولایت د پاتوی ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان د دغه هېواده ووتل او یوازې شپږ کسان یې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندو او سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بالاخره دې ته اړ شول چې د نامنۍ له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوانو او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې او په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په وار وار په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګند کړه. د WHO په وینا د 2023 کال د 15 اونۍ په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د 1015 مشکوکو پیښو په دې کې د تلور تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تېرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډېر لوړ دی. د WHO په وینا د 2024 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1415 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تېرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فراه ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5% په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 18.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپل او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبادالله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تېره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې پوه درې ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولې او ما بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی پوه شوې هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خبرېدونکې ناروغي ده.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی دی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
رفیع الله، د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبیعي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پالل خوښیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچیو فارم تقریبا 2.5 پیټۍ دی، د دننه مې ډېرې خرڅې کړي دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرڅې کړي دي. خلکو راچې رانیولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر ښه کار دی، ښه کار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډې اصل دپاره موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزي په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالی نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازارموندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل خپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دی مثلا د اوتاک مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غوړي د مچي چي دی بس موږ غوړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی دغه نور هغه چي دی په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی باید دغه مخنیوي وسی
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روختیا لپاره ځانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو د هغه تقریبي اصولو مخه ونیسو کوم چې خلک یې غرضي بازار کې د بلي اصل یا د اصولو په نامه یې غرضي خوازن نه دي هغه روغتیایي تاوان لري روغتیا تاوان لري ځکه ستونزې مریضي جوړوي دوی مشکلات جوړوي نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره یې پلان جوړ کړو په ښار کې کنټرول وکړو
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخې په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو خو په 1402 کال کې د مچیو د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی
د تخار ولایت د ینګی ولسوالۍ یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سرژنې حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي دوی د حاصلاتو د کمش دلیل به کیفیت تخمونه بولي کروندګر له سیمه ایزو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دوکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او درملو د پیر او پلور کاروبار کوي تفصیل په دې راپور کې
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر وای چې سش کالې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی دوی دا کوي چې لامل د یو شمیر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بېکیفیته تخمونو واردول دي د نوموړې ولسوالۍ د منګلو کلي یو اوسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو جریو ځمکې د 80,000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلی وو خو سش کال یې د بادرنګو له حاصلاتو 40,000 افغانۍ ترلاسه کړي دي
همي شرکتای کې تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شده
یو شمیر سوداګری تو شرکتونو تقلبي او بې کیفیته کرنیز تخمونه له ګاونډیو هیوادونو وارد کړي چې لامل یې سکه زموږ د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی د کرنې وزارت باید هیواد ته د بې کیفیته کرنیزو تخمونو د واردولو مخه ونیسي
د دې ولسوالۍ د چینې کلي یو کروندګر عبدالخالق وایي تیر کال له یو جریو ځمکې کابو 8 ټنه د بادرنګ او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی وو خو سش کال ورڅخه 3 ټنه حاصل راټول کړی دی
دغه بادرنګ مثال یو جریب 1,00,000 روپۍ کولې وو سش کال تخمونه بدل دي چې راځي 10,000 نه کوي اندغه دیقان د ضربه ده مثال وندوانی دی خټکی دی یو بل ځای لاړ شي پیسې وکړي او دیقان لږ مخکې لاړ شي
دغه ولسوالۍ لې د لوګروي د کلی یو وسدونکو نوردین هم لورته سنځ شکایت کوي
دغه تخم د کم شای دوی ورکی هغه بل شای پکې راوځي مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده لري ګرده رومي دي چې کای مغه تک سپیند لکه صابون الته چې خرڅي وعده وسر رومیان دي او دې تخم د لکه سپین صابون غوندي مرچک چې وګوره په کار لګه شافته لذي خوري خلاص
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دوکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیر او پلور کاروبار کوي تر څو د بې کیفیته زراعتي تخمونو او درملو له واردولو ډډه وکړي د بنګي ولسوالۍ د چینې کلی او بل وسدونکي محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دی رومي دی که دی بادرنګ دی او که دی خټکوي دی لکه کومه چې پروس کال او بل کال دا کښتونه او اصولونه کېدل دغه سه کال هیڅ هم نسته مثلا منځونه خراب دی په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلي رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده مو برای دی وکیل محترم است که ما کوشش میکنیم تمام
مو خپل کروندګرو ته ډاډ ورکړو چې د کرنې ریاست په دې اړه پلټنې پیل کړې دي له هغه دوکاندارانو سره به جدي چلند کیږي چې له بهر څخه هیواد ته غیر معیاري او تقلبي کرنیز تخمونه او درمل واردوي
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات روان دي او اعلان شوی و چې نن ماښام 6 بجې به د رای ورکول مرکزونه بندیږي. په دې ټاکنو کې تر 1.8 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو حق لري، خو داسې اټکل کیږي چې د خلکو د ګډون کچه به تر دې ټیټه وي. د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته چې د می په 19مه د الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو، په ایران کې د ولسمشر د انتخابات وار مخ کیږي. په دې موضوع مې د ایران د ل کتون کې ډاکټر ساستان اگزی سره مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتنه دي چې په انتخاباتو کې تر اوسه پورې د رای ورکوونکو شمیر څنګه دی؟
یو خو د ایران د رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د ځینې تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا یو اداره ده یا نور ادارې دي، چې ویل چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا 6 میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رای ورکړي تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات وشول او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله پیدا کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسایل ډېر زیات دي او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډیر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډیر زیات دی چې مشارکت ډیر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت رای.
زما سوال هم همدلته ستانکزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپا سایتونه چې دی یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې د سیا او د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډیر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډیر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراض د اعتراضونو لړۍ ته ولغه ورسته چې کوم کسانو بایکاټ اعلان کړی ده، که غته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخیر پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خدا احتمال ډیر زیات دی په دغه درې مطرح کاندیدان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمي جوز کته سره پام کړی وي دوی دواړو ترمنځ.
سره له دې چې دوه کسه تیرم شول انسان رافی وګو، یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دا چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایست یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاریږي، نو که چېرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر وي، که البته که دوی کامیاب هم سي، ځکه که تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات وزارت د استخبارات یعنی د خارجه وزارت او دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه نو زیات تغییر په خارجي پالیسي کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویل چې له غرب سره به نږدې کېدو خبره مطرح کړه چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې او چې هغه د شرق ته نږدې کېدو نو له همدې امله روسیه او چین سره نږدې سو او طالبانو سره اړیکې زیاتې کړې طالبانو سره مور نږدې سول نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه هڅه وکړي که د خاتمې په وخت کې چې دوی ځینې هڅې وکړي خو